د ازادي رادیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واوري. د کونړ او ننګرهار په یو شمېر سیمو کې د پرون شپې او نن سهار وختي زلزلو له 40 ډیر کسان ټپیان کړي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې تایید کړی ده چې په درې نور او کوز کونړ ولسوالیو کې په بیګانیو زلزلو کې لږ تر لږه 22 تنه ټپیان شوي دي. اخوا په کونړ کې هم چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې لږ تر لږه 40 کسان د پرون شپې او نن سهار وختي زلزلو کې ټپیان دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د افغانستان په ختیځ کې له پرون شپې تر نن سهار پورې څو زلزلې ثبت کړي چې تر ټولو زورور یې د ریختر په کچه 15.6 وه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان عبدالله فطرت ویلي دي چې په دې زلزلو کې د مړو شویو کسانو شمیر 2215 او د ټپیانو شمیر 3640 کسانو ته رسیدلی دی. وروسته له دې چې ملګرو ملتونو له پاکستانه د افغان کډوالو د بهیر د درولو غوښتنه وکړه، اسلام آباد ویلي دا پریکړه پاکستان کوي چې څوک باسي او څوک پریږدي. ملګرو ملتونو په روانه اونۍ کې د هیواد د ختیځ له مرګونې زلزلې وروسته پر پاکستان غږ وکړ چې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان نن یوې خبري غونډې ته وویل چې ټول هغه کسان باید ووځي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. هغه ویل دا هغه کار دی چې پاکستاني کوي او د اروپا په ګډون بل هر هیواد به هم وکړي. شفقت علي خان زیاته کړه چې دا خاوره د پاکستان ده او دا پریکړه به موږ کوو چې څوک وځي او څوک پاتې کیږي. د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د پی او آر په نوم د افغان کډوالو د استوګنې د کارتونو اعتبار پای ته ورسید او له دې سره د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړ. د برلین اداري محکمې د کډوالۍ د لسګونه عاجلو قضیو په برخه کې د افغانانو په ګټه پریکړه وکړه. د محکمې یو ویان د جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې د قاضیانو دا پریکړه د افغانانو له اړوندو لږ تر لږه 22 قضیو سره تړاو لري. په دې اساس اکثرو دغو افغان ښځو او سړیو ته د جرمني ویزې ورکول کیږي. د جرمني د کډوالۍ د منلو فدرال پروګرام په اساس چې دا افغانان ګټه ترې اخلي، هغو خلکو ته ویزې ورکول کیږي چې په خپل هیواد کې ژوند له خطر سره مخامخ وي. لږ تر لږه 2000 افغانانو دې پروګرام ته نوملیکنه کړې او د جرمني د ویزو په تمه دي. د جرمني د کډوالو د منلو لږمن سره سره پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې یو شمېر د افغانان نیولي او ځینې افغانستان ته ستانه کړي دي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د درې اړخیزې لوب لړۍ په یو بله لوبه کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ د اګست په وروستیو کې پیل شوې او د سپتمبر تر 9 پورې دوام کوي. افغان لوبډلې تر اوسه د تورنمنټ کې درې لوبې کړي چې لومړۍ هغه یې پاکستان ته بایللې، خو دوهمه او درېیمه یې له اماراتو او پاکستان څخه ګټلې ده. پاکستان او افغانستان د جدول په سر کې دي او اټکل کیږي چې د یکشنبه په ورځ به پایلوبه ترسره کړي. او د ایتالیا مشهور فیشن ډیزاینر جورجو ارمانی د یو نوي کلونو په عمر ومر. ارمانی د یو ډیزاینر هنري ذوق د یو سوداګر له هوښیارۍ سره یو ځای کړ او د شاوخوا 1.2 میلیارد ډالرو کلنی عاید سره شرکت رهبری کاوه. دا وخت د ارمانی شرکت ارزښت تر 10 میلیارد ډالرو اوړي. د جورجو ارمانی نوم د عصري ایتالوي سټایل او ښکلا سره مترادف دی. ارمانی د لوکسو او ښکلو جامو تر څنګ اترونه، سنگارتوکي، د کور لوازم، ګلان او ان چاکلیټونه جوړول. فوربس مجلې د جورج ارمانی نوم د نړۍ د 200 غوره میلیاردرانو په ډله کې یاد کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن جمعه مبارکه ده. د 1404 هجری لمریز کال د وګي اسمبلی 14مه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 15 نیټې سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. پر راپورونو کې به واورئ چې په کونړ او ننګرهار کې بیګانیو او نن سهارنیو زلزلو خلک سخت ورخطا او اندېښمن کړي.
سرسری ټپیان خو ډېر دي چې حوزوي روغتون ته تګ نه غواړي. مثال هغه بندل ته په ساحوي شخصي کلینیکونو کې مثال د خبرې چا لاس پک شوی ده، چا پک وګه شوی ده.
د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره وایي چې د ختیځ زلزلو د 260,000 ماشومانو ژوند اغیزمن کړی دی. په یو بل راپور کې باور وري چې نن د بسپنې یا خیریه کارونو نړیواله ورځ ده.
د ټول د سکانو د دندوانو د طرفه 200 بوجیوړو د دوه د طرفه سره د سل جوړه جامې خپل وادوالو کونړ ولایت کې چې کوم زلزله زپون کړي هغه سره مرسته شوې ده.
نور مطالب هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې په خوست کې د کرکټ لوبغاړي او مینوال غواړي چې هلته د کرکټ یو لویه اکاډمي جوړه شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سموک غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د هیواد په ختیځ کونړ او ننګرهار ولایتونو کې له تېرې شپې راهیسې شویو زلزلو تر 40 ډېر نور کسان هم ټپیان کړي دي او ګڼ کورونه یې نړولي دي. په دې ولایتونو کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو او د زلزله ځپلو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم د تلفاتو اړوند تر اوسه ورته دقیق معلومات نه دي رسېدلي، خو د دوی په وینا ټپیان یې حوزوي روغتونونو ته لیږدولي او نور خلک له ویرې په پټیو او ډاګونو کې شپې ورځې تېروي.
مالی زیانونه ډېر دي او انساني تلفات انشاءالله تر دې دمه په خیوي ولسوالۍ کې لا نشته.
د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ د شګې سیمې اوسیدونکي سردار ولی ساحل دی چې وایي د پنجشنبې شپې ناوخته د سپتمبر 4 او نن جمعه سهار وختي د سپتمبر 5 زلزلو یې کارن کلیوال زوبل کړي او ګڼ کورونه یې ویجاړ کړي دي. ساحل ازادي راډیو ته وویل چې د ټپیانو وضعیت ښه دی.
یو ساعت یو نیم ساعت بعد یو قوي ټکان رامنځته کیږي. کورونا خو ډېر ویجاړ شوي، مثال در شوي دي، خراب شوي دي. نور دا سرسری ټپیان خو ډېر دي چې حوزوي روغتون ته تګ نه غواړي. مثال هغه په همدل ته په صحوي شخصي کلینکونو کې مثال د خبرې چا لاس پوک شوی، د چا خپه خوږه شوی ده، د چا سر لګېدلی دی. دغه زخمیان خو ډېر دي سرسری زه، او دا 19 نفره انشاءالله تایید دي چې دغه به حوزوي روغتون ته انتقال شوي.
د دې ولایت د درې نور ولسوالۍ یو اوسیدونکي یونس بیا وویل چې د تېرې شپې زلزلې کور په بشپړ ډول نړولی، خو دوی ته پکې څه زیان نه دی اوښتی. دا یې زیاتوي چې اوس دوی بې سرپنا پاتې دي.
زیان رسېدلی دی او کوټې ناستې دي، ول اوسېدلو ځای نشته دی. اوس خیمه مال او خیمه کې ژوند کوو.
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت رسنیو دفتر رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې د ننګرهار درې نور ولسوالۍ مشګنډول، ستان او املی کلیو کې د تېرې شپې زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 22 تنه ټپیان شوي دي. په دې بیان کې راغلي چې د پیښې له ځایه 13 ټپیان په امبولانسونو کې حوزوي روغتون ته لېږدول شوي چې 10 تنه یې رخصت او 3 تنه بستر دي، خو په ټکو یې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. بیان کې راغلي تېره شپه د ریختر په کچه 5.6 درجې زلزله وسوه چې په درې نور او کوز کونړ ولسوالیو کې ګڼ کورونه هم ونړول او یو شمېر یې تخریب کړل. ننګرهار لپاره د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور رئیس احسان الله ساجد په دې اړه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار درې نور ولسوالۍ او خیوي ولسوالۍ طرف ته ډېر کورونه هم نړولي وو، خو اکثره خلک په کورونو کې نه اوسېږي ځکه روزانه د زلزلې ټکانې. همدا وجه وه چې انساني تلفات ډېر نه لرو. بیا صحي ټیمونه ماته ورورسېده، صحت امین امبولانسونه هم ورورسېده.
دغه شان د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکي او په دیوګل ولسوالۍ کې موجود له زلزله ځپلو سره د مرستو په برخه کې رضاکار ځوان نثار احمد احمدي ازادي راډیو ته د تېرې شپې د زلزلې په اړه وویل.
دیوګل کې په حال په تازه زلزلو کې نږدې 4 کورونه دا مکمل ویجاړ شوي دي. خوشبختانه چې زیانونه نه لري او نږدې 19 کورونه داسې دي چې د هغې دیوالونه تخریب شوي دي، په کورونو کې درزونه راغلي دي او بیخي دا سوګنې نه وتې دي. نور موږ سره په ساحه کې یو رضاکار ځوان هغه موږ سره زخمي شو چې د زلزلې په وخت کې د غرنه ډبرې راغلي او هغه پخو لګید خو هغه سر سړي زخمي دی. ان شاء الله نن بیا هم په ساحه کې موجود دي او تازه حالات فی الحال د سړي کې ویر خبره ده. د ولسمو په ځو کې تر دې حد ویر خبره ده چې چاو د ګلاس نه شخ په ولګي جام ټول منډي وي. دا عجلو مرستو ته اړتیا لري د خلکو.
کته هم نصر احمد وایي چې د کونړ ولایت د سید جمال الدین پوهنتون درې محصلین چې په لیلیه کې و د زلزلې پر مهال د ځان ژغورنې لپاره له تعمیره د ځان غورځولو له امله زوبل سوي، خو د دغه پوهنتون علمي تحقیقاتي څانګې مرستیال سید اصغر هاشمي ازادي راډیو سره خبرو کې د خبره رد کړه او وی ویل چې د زلزلو له ویرې هیڅوک په لیلیه او تعمیرونو کې نه پاتې کیږي او ټول محصلین پټیو ته استول سوي. کونړ لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف هم ازادي راډیو ته وویل
زلزله خو بس بار بار کیږي، تقریبا مثال نه را دی خو دوه ځل وشوله. دغه مشکل سره مخ دي. لارم یو مزار درې ته بې لاره بنده شوې ده، یو موټر هم نغار ګټه چې کوم راغلی هغه لاندې کړی دی. زخمیان لرو خو لا دقیق شمار معلوم نه دی چې څومره زخمیان دي
گنو کورن رسنی د کنړ ولایت ځای چارواکو په حواله راپور ورکړی چې وروستیو سلسلو کې دغه ولایت کې هم تر شل کسان زوبل سوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس خبر ورکړی چې لغمان کې د تېرې شپې له څو پرله پسې سلسلو له امله نه تنه ټپیان سوي دي. په خبر کې دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویاند عبدالملک نیازی په حواله راغلی چې دا کسان د زلزلې پر مهال د منډو او ګډوډیو له امله ټپیان سوي دي. د کونړ ولایت د چوکۍ، ناړۍ، وټپور، دیوګل او چپې درې ولسوالیو او د ننګرهار، خاص کونړ، درینور، خیوي ولسوالیو، بیلابیلو کلیو او جلال آباد ښار اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې د تېرې شپې راهیسې د ځایي وخت تر غرمه مهاله د درې ځلو شدیدو زلزلو او ټکانونو خبره وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د کونړ ولایت د دیوګل او چوکۍ ولسوالۍ ځینو زلزله ځپلو او د قربانیانو کورنیو پرون پنجشنبه د سپتمبر په څلورمه ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د کورنۍ ځینې غړي تر خاورو لاندې پاتې دي، هغه څه چې د طالبانو حکومت یې هم تاییدوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه په خپور کړي بیان کې د پنجشنبه په ورځ تر ناوخته د سپتمبر تر څلورمې د وروستیو زلزلو له امله د مړو شویو کسانو شمېر 2215 تنه او د ټپیانو شمېر 3640 کسان اعلان کړل. خو په خبره یې د ژغورنې عملیاتو پرمختګ کې ښایي د شمېرو کې بدلون راسي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې بیګا او نن سهار یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه وشول او زیات خلک یې ورخطا کړل. د ماشومانو د ساتنې صندوق یا سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې وروستۍ زلزلې د څه باندې 2,60,000 ماشومانو ژوند اغېزمن کړی دی. د سازمان نن په یو راپور کې اندېښنه څرګنده کړې چې د زلزلې پرله پسې ټکانونو هغه ماشومان سخت ویرولې دي چې کور او کورنۍ یې له لاسه ورکړې دي. په عین حال کې یو شمېر هغه ماشومان چې د زلزلو له کبله زیانمن شوي او د کورنۍ غړي یې پکې مړه شوي دي وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. فیروزه عزیزي د موضوع نور جزئیات اوروي.
د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی 12 کلن جواد دی چې وایي د روانې اونۍ د یکشنبې د شپې سلسلې د ده د مور، یو ورور او یوې وړې خور په ګډون د کورنۍ درې غړي ترې اخیستې دي. د جمعې په ورځ د سنبلې په 14 ازادي راډیو ته وویل چې نشپک کسیزې کورنۍ څخه یوازې درې تنه غړي ژوندي پاتې دي چې پلار یې په ټپي حالت کې د جلال آباد په روغتون کې بستر دی او دی له خپلې یوې کوچنۍ خور سره اوس خپل د تره زامنه په کور کې اوسیږي. جواد چې له رامنځته سوي وضعیته سخت مایوسه ښکاري وایي د کورنۍ له غړو پرته ژوند ورته معنا نه لري. زلزلې وروسته ټکانونه لا هم دوام لري او شپې تر بارانه لاندې تیروي. جواد لمرستندوی مؤسسو غوښتنه کوي چې د په ګډون د زیانمنو خلکو وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه په خبره یې په داسې حالاتو کې دوی جدي ملاتړ او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ اوسیدونکی شل کلن حمیدالله د دې اونۍ د زلزلې ځپلو دی. دی وایي چې کوچنی ورور یې عبیدالله په وروستۍ زلزله کې مړ او مور او دوه خویندې یې ټپیانې او دا مهال روغتون کې بسترې دي. دا څرګندونې داسې مهال دی چې تازه د ماشومانو د ساتنې صندوق سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې زلزلې د څه باندې 2,08,000 ماشومانو ژوند اغېزمن کړی دی. د غیدارې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 4 په یو راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله لږ تر لږه 280 ماشومان یتیمان شوي دي. د ماشومانو د ساتنې صندوق سیف د چلډرن د غشان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلو ټکانونو هغه ماشومان چې په 13 کلونو کې په مرګونو زلزله کې بې کور او کورنۍ شوي ډېر ویرولي دي. د راپور په ټکو زرګونه ماشومان سمدستي مرستو او اوږدمهاله رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د یکشنبې په شپه ناوخته د اګست په 1.5 د ریختر په کچه 6 درجې وې زورورې زلزلې د ننګرهار او کونړ ولایتونو بېلابېلې ولسوالۍ ویجاړې کړې. د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د بیان مرستیال الحمدالله فطرت د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبې د شپې د مرګونې زلزلې له امله د مړو شمېر له 2,200 او د ټپیانو شمېر له 3,640 اوښتی دی. نوموړي زیاته کړې چې لا هم د ورکو او بند پاتې کسانو د لټون او ژغورنې هڅې روانې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د هیواد په ختیځو ولایتونو مخصوصا په کونړ او ننګرهار او همداراز شاوخوا سیمو کې د روانې اونۍ د زلزلې چې تر اوسه پورې هم ټکانونه روان دي، د دې موضوع په اړه د خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. همداراز وابورئ چې نن د بسپنې یا خیریه کارونو نړیواله ورځ ده. په دې اړه د راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته، چې بیا هم تر ډیره د افغانانو له مسایلو سره تړلي مسایل دي. په جرمني کې سږکال افغانانو تر ټولو زیات د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. اروپایي چارواکي د دې کار لوی علت د اروپا د محکمې هغه پریکړه بولي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې له ښځو سره چلند د زور زیاتی عمل وبلل شو. صفی الله ستانکزای او په دې اړه نور تفصیل.
سږ کال په جرمني کې 13,909 افغانانو د پناه غوښتنې کړې دي. د جرمني د مهاجرت او کډوالو د فدرال ادارې د جمعې ورځې د ارقامو په اساس د افغان پناه غوښتونکو دا شمېر د هغو 1,00,000 کسانو په ډله کې چې جرمني کې د اګست تر پایه د پناه غوښتنې ثبت کړي، د یو هیواد د اوسیدونکو تر ټولو لوړ شمېر دی. د پناه غوښتنې اړوند 1,00,000 قضیو کې 15,086 نورې تعقیبي وي، هغه اصطلاح چې د پناه غوښتونکو حالت د حقوقي شرایطو او د نویو شواهدو د ترلاسه کېدو په خاطر بدل شوی. په دې تعقیبي دوسیو کې هم د افغانانو تر ټولو زیاتې وې، ځکه 4,015 د افغان ادبا وې او پکې لږ تر لږه 9,109 دوسیې د افغان میرمنو لخوا ثبت شوې دي. له دې سره سره سږ 2015 کال د تیر کال په نسبت د پناه غوښتنې قضیې څه ناڅه کمې شوې. په اګست میاشت کې د پناه غوښتنې 1,003 دوسیې ثبت شوې وې، حال دا چې د 2014 کال په اګست کې 8,408 قضیې ثبت شوې. سره له دې چې سږ کال د پناه غوښتنې عمومي شمېر راټیټ شوی، خو بیا هم جرمن چارواکي د افغانانو د پناه غوښتنو په شمېر کې د زیاتوالي لوی لامل د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې د 2014 کال د اکتوبر د 4 پریکړه یادوي. هغه وخت یادې محکمې پریکړه کړې وه چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک او ټولیز تبعیضي اقدامات چې پکې پر تعلیم، کار او سفر بندیزونه، جبري ودونه او ګڼ نور محدودیتونه شاملېږي، افغان ښځې د هغوی د جنسیت او ملیت په اساس په اوتومات ډول د نړیوال خوندیتوب مستحقې ګرځوي. د محکمې د یاد اقدام په اساس باید اروپایي هیوادونه انفرادي مسلو او دوسیو ته لپام پرته هغو افغان ښځو ته پناه ورکړي چې له خپل هیواده راوتلي دي.
پراپور کې مو واورېدل چې په جرمني کې سکل تر ټولو زیاتې د سیاسي پناه غوښتنې افغانانو کړې دي. البته قدرمن اوریدونکو، که تاسو د دې راپور جزئیات غړی او یا وړی چې د او نورو مسایلو په اړه مطالب په تفصیل سره وګورئ نو د ازادي راډیو وبپاڼې ته ورشي او هلته د نن ورځې خبرونه او همداراز پخوانی خبرونه په زړه پورې راپورونه په زړه پورې مرکې وګورئ او خوند ترې واخلئ. د ازادي راډیو د وبپاڼې پته د ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ. په کونړ ولایت کې له یکشنبې ورځې راهیسې پیل شویو زلزلو مصیبت ځپلو ته له بېلابېلو ولایتونو او همداراز د بهر میشتو افغانانو لخوا خیریه هڅې او مرستې ور روانې دي. د زلزلې زرګونه کسانو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د ټولنیزو چارو او خیریه کارونو یو شمیر کارپوهان زیانمنو خلکو ته د مرستو راټولول ښه او نیک اقدام بولي، خو په دې برخه کې په ځینو مهمو ټکو هم ټینګار لري. د کونړ له زلزله ځپلو سره د مرستې داسې مهال کېږي چې نن د سپتمبر 15مه د خیریه کارونو او بسپنې له نړیوالې ورځې سره هم برابره ده.
چې شپه وشوه د سهار کې راغلو نو ځانم دلته راورسول. دلته بیا کلی په مکمل ډول باندې ویجاړو، لارې بندې وې، لاره کې به هر څوک راتلل بس بیلچاو میتاوې راخیسته او تر هغه ځای ځان وسوغه.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی د یو خیریه بنسټ مشر تلالی والدی وایي چې زلزله وشوه شپه په شپه یې له خپلو شپږ کسو ملګرو سره حرکت وکړ او سبا یې ځانونه کونړ ولایت ته راورسول. بیا نورګل ولسوالۍ ته ولاړل چیرې چې په خبره یې وضعیت ډېر خراب و. نوموړي وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ډېر ضرورت خوراکي مواد او اوبو ته څنګه خلکو لپاره چې هم خلک د کومک لپاره راغلي او په زرګونو پلکونو خلک ول چې دوی هلته خلک راباسل د غو لپاره بیا موږ هغه خپل وس اندازې پورې اوبو خوراکي مواد راوړل. اوس هم همدغه غلطي تر څو حالات نورمال شي او بار بار زلزلم کیږي.
د یکشنبه د اګست یو دېرشمې د شپې ناوخته د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت د مړو شمیر له 2200 او د ټپیانو له 3600 پورته ښودلی دی. اسلامیک ریلیف مرسته رسوونکي سازمان بیا ویلي چې د کونړ مرګونی زلزلې شاوخوا 90% ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې کړې یا زیانمنې کړې دي. د کونړ زلزله ځپلو سره د افغانستان له ګوټ ګوټ خلکو د ژغورنې د عملیاتو په برخه کې د مرستې تر څنګ د لومړنیو اړینو موادو او وسایلو لکه د اوبو، خوړو، درملو او سرپناه مرستې هم کړې دي. د افغان هندوانو او سیکانو سرتاسري ټولنې هم له زلزله ځپلو سره د لومړنیو خوراکي توکو مرسته کړې ده. د دغې ټولنې مشر منجیت سنگ لامبا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د کوم په نمایندګۍ د ټول د سکانو د دندوانو د طرفه د 200 بوجۍ اوړو د 200 د طرفه سره د سل جوړه جامې دا مونږ مرسته خپل وادوالو کونړ ولایت کې چې کوم زلزله ځپون کې دي هغه سره مرسته شوې ده او نور هم مونږه خبره چاره روان دي.
ښاغلی لامبه وایي دوی بهر کې هم خپلو شوراګانو سره په اړیکه کې دي چې مرستې راجلب کړي. د یادونې ده چې په یو شمېر هیوادونو کې افغانانو والله مخه دا کار کړی دی. سویډن کې د مرستو راټولونکي کمپاین یو غړي ولایت خان امید زادران د سپتمبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل
په سویډن کې مشت افغانانو بالخصوص د سویډن ملمو په ښار کې مشت افغاني ټولنو بیړنۍ غونډه کړې وه چې موږ به بسپنه راټولو او یک شنبه تر ورځې پورې چې څونه پیسې راټول شوې هغه به د کونړ د زلزله ځپلو یو سره مرسته کوو.
ښاغلی زدران مې په نورو اروپایي هیوادونو، کاناډا او امریکا کې هم ورته هڅې پیل شوې دي. د ټولنیزو چارو او خیریه کارونو یو شمېر کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ بیا وایي زیانمنو او وړمنو ته د مرستو راټولول ښه کار دی، خو په خبره یې ځینې مهم ټکي دي چې باید په پام کې ونیول شي. ښاغلی لحاظ ازادي راډیو ته وویل
په کار دلته دا ده چې هر هغه څوک چې مرستې کوي د حساب ورکونې په خاطر باندې یو کیته راټول شي، یو ځای ته لبل خوانه سروې او شمیرنه باید موجوده ووسی، باید په ټول سیمو کې په منظمه توګه تر د خلکو ترمنځ وویشل شي چې مستحق خلکو ته باید ورسیږي.
د ملګرو ملتونو په شمول بلا بیلو نړیوالو سازمانونو کڼړ کې د خلکو وضعیت کړکېچن بللی دی او دوی ته د مرستو پر سوالو تاکید کړی دی. د طالبانو حکومت وایان زبی الله مجاهد تر زلزلې وروسته په یو خبري غونډه کې له ټولو خیریه بنسټونو غوښتي و چې له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي، خو ټینګار یې کړی و چې مرستې د جوړې شوې کمیټې له لارې وکړي څو په خبره یې په شفاف او سم ډول سره تر اغېزمنو او مستحقینو ورسیږي. د یادونه ده چې مخکې تر دې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طبیعي پیښو زیانمنو ته د مرستو راټولولو په برخه کې د شفافیت په نشتون انتقادونه شوي وو. په وړمنو شکایت درلود چې دوی ته د طالبانو حکومت او هم خیریه بنسټونو لخوا لازمې مرستې نه دي رسیدلي. نن د سپتمبر 15 د خیریه کارونو له نړیوالې ورځې سره هم برابره ده. ملګرو ملتونو دا ورځ 2012 میلادي کال کې په دې نوم نومولې ده. د دې ورځې له لمانځنې موخه د خیریه کارونو د مثبت اغېز په اړه د عامې پوهاوي لوړول دي. د دې ورځې له لمانځنې موخه د خیریه کارونو د مثبت اغېز په اړه د عامې پوهاوي لوړول او ورته د خلکو او سازمانونو هڅول دي.
د ازادي راډیو خبرونه اورې قدرمن اوریدونکو، د مخام په 2 بجو د ژوند رنگرو پروګرام کې د هیواد په ختیځ کې د شویو زلزلو له زیانمنو او هغو رضاکارانو سره خبرې کوو چې له زیانمنو خلکو سره مرستې کړې دي. اوریدو ته راسره اوسئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د هم د دې خبرونې ورستی راپور. په خوست ولایت کې د کرکټ لوبغاړي غواړي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کرکټ اساسي او پر اړینو وسایلو سمبالې اکاډمۍ جوړې شي. دوی وایي چې په خوست کې د کرکټ د مسلکي زده کړو مینوال ډیر دي، خو په خپلو نږدې سیمو کې د دې لوبې روزنیزو مرکزونو ته لاسرسی نه لري. خوستیو لوبغاړو دا څرګندونه پرون په دې ولایت کې د یوې نوې کرکټ اکاډمۍ د پرانیستنې پر مهال مشال راډیو ته وکړې.
خوستی لوبغاړي د کرکټ بورډ له ادارې او د ټولنې له پانګوالو غواړي چې د ځوانو لوبغاړو د تخنیکی او مسلکي روزنې په خاطر دی د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ورته د کرکټ مجهز اکاډمۍ او روزنځایونه جوړ کړي. دوی په دې ولایت کې د مجیب الرحمن کرکټ د وینو اکاډمۍ د پرانیست پر مهال زیاتوله. په دې ولایت کې د کرکټ لوبغاړي ډیر دي او له مسلکي زده کړو او د مهارتونو له حاصلولو سره یې لیوالتیا لري. د یاد اکاډمۍ منیجر نوید الله متنوال مشال راډیو ته وویل،
څومره وخت چې مجیب الرحمن په افغانستان کې وي نو انشاءالله به دلته په اکاډمۍ کې لوبغاړو سره پوار بخش کې دای کوماک کې روزنه به ورکړي. د ترڅنګ ابراهیم زادران، نور علي زادران شو، دا په خپل هغه لوبغاړ دي چې د نړیوال کرکټ تجربه لري. د موږ سره به دلته انشاءالله په اکاډمۍ کې موجود وي او د دې ترڅنګ موږ د اکاډمۍ د پوره ریګولر د بالینګ او د بیټنګ او د فیلډینګ روزونکو هم لرو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي په نړۍ کې د نورو رزمي او عادي ورزشونو په شان د کرکټ پر مختګ هم چټک دی او هیوادونه د لوبغاړو مسلکي زده کړو ته پام کوي، ځکه په اوسني وخت کې یوازې مسلکي او په مهارتونو سمبال ځوانان په لوی میدانونو لوبېدلی شي. یو تن لوبغاړی جمشید زدران وایي،
لوبغاړی ته یو سہولت جوړیږي، هغه نه بیا پلیئر جوړیږي، او لوبغاړی یو ښه کرکټر جوړیږي. او لوبغاړی ته سہولت نه وي کنه هغه بیا مخته تګ هم نشي کولای. څومره سہولت اکاډمیانو جوړی شي هغومره به لوبغاړی مخته ځي، سټار به ورنه جوړیږي.
د ښار په شان د خوست په اطرافي او کلیوالي سیمو کې هم د کرکټ مینوال ډیر دي او خلک او ځوانان ډیر خوښوي، خو هلته د روزنې، پالنې او تمرینونو اسانتیاوې په نشت حسابېږي. یو بل لوبغاړی اسحاق ویل،
نو مونږ ډیر خصلګ زلته مونږ اکاډمۍ جوړه کرکټ ډیر زمینا برابرېږي، داسې کسان ډیر نوره تکړه کېږي د اکاډمۍ سره. چیر د اکاډمۍ کې ښه کرکټ شي، په کلو کې روخ کرکټ نه شي، سړی چې غورځي ډاکټر ته نه انجری کېږي. اکاډمۍ کې ښه کرکټ شي کوچون وي هغه ډیر کوماکي سنس کې.
بلوری ته د کرکټ د برخې مبصرین او روزونکي هم د ځوانو لوبغاړو د روزنې لپاره د اساسي او پر اړینو اسانتیاو سمبالو مرکزونو او اکاډمیو پر اړتیا ټینګار کوي او د ټولنې له شتمنو غواړي چې په دې برخه کې د پانګونه وکړي. د خوست کرکټ بورډ وایان اکبر سمون ویل،
به دا زیات ارتیا ده په خوست ولایت کې په دغه برخه کې، ځکه موږ په دې برخه کې زموږ اکاډمۍ چې دغه پنشت دي پنشت په دې معنی چې اکاډمۍ کې هم دي د لوبغاړو تعداد زیات ده. لوبغاړي په زیاته کچه غواړي چې مسلکي کرکټ ته زده کړي، روزنه ترلاسه کړي، نو دغه اکاډمۍ چې په خوست کې موږ لرو د بسنه نه کوي.
په خوست کې د مجیب الرحمن د کرکټ د نوي اکاډمۍ پرته په خار کې درې نورې نسبتا ښې او معیاري اکاډمۍ، پر رحمت وری مسرور کرکټ ملي لوبغالی، د پښتونستان پارک په مسعینک لوبغالی او امانی لوبغالی سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ فعالیت لري. خو لوبغاړي کرکټ لوبې سره د ځوانانو لیوالتیا ته په کتو لګي بولي او زیاتوي د اطرافي سیمو لوبغالی ورته رسیدنه نشي کولای.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
لوبغالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ